دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان پارلمان د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لخوا د نړیوال وجهي صندوق یا IMF نه په پور باندې د 209 میلیون ډالرو پلان منظور کړی. حکومت وایي چې له دغه پیسو نه به په هیواد کې د کورونا د کووبای ناروغۍ په خلاف د مبارزې او د ناروغانو د درملنې لپاره استفاده کوي. د پارلماني چارو لپاره دولت وزارت د شنبې په ورځ د غبرګولي په 4 اعلان وکړ چې د مالیې د وزارت دا وړاندیز د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ګډ کاري کمیسیون په غوڅ اکثریت تصویب کړی دی. نړیوال وجهي صندوق له دې نه وړاندې په پاریس کې اعلان کړی و چې د افغانستان له حکومت سره د کورونا د کووبای ویروس سره د مبارزې په خاطر د $1500 په ارزښت مرستې نیت لري. دغه پیسې نوموړي سازمان د افغانستان په استازیتوب د نړۍ د 50 هیوادونو د یعنی او چندې په توګه راټولې کړي دي. جرمني هم د افغانستان د مالیې د وزارت سره د 15.8 میلیارد ډالرو بلا معاوضې مرستې اعلان کړی دی. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ. د لوګر په ولایت کې د شنبې په شپه ناوخته نامعلومو وسلوالو په یو کور حمله کړې ده. 4 ښځې وژلې دي. ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې وسلوالو دغه مرګانې برید د لوګر د مرکز پل عالم د التنبور په کلي کې کړی. په وژل شوو ښځو کې مور او درې لوڼې شاملې وې. په عین وخت کې د خوست په ولایت کې هم وړمه شپه د یوې ناڅاپي حملې په ترڅ کې د افغانستان د اسلامي حزب د یو محلي مشر عبدالولي اخلاص په شمول 8 کسان وژل شوي دي. د عبدالولي اخلاص 2 امنیتي ساتونکي او 15 تنه انډیوالان چې د هغه سره په 2 موټرو کې سپاره په دغه حمله کې وژل شوي. دا واشنگټن دی. په داسې حال کې چې د جرمني نه د زرهاو امریکایي عسکرو د راوستلو د پلان د اعلان نه وروسته په جمهور رئیس ټرمپ باندې له هرې خوانه د انتقادونو سلسله پیل شوې. ټرمپ د شنبې په ورځ په خپله یوه اوږده وینا کې چې د ویسټ پوینټ په حربي پوهنتون کې محصلینو ته وکړه په دې تاکید وکړ چې د امریکا د پوځ وظیفه د هیواد د اساسي ګټو دفاع کول دي، نه په خارج کې په لرې پرتو هیوادونو کې په بې انجامه جنګونو کې اخته کېدل دي. ټرمپ کانګرس ته ویلي دي غواړي چې له جرمني نه 9500 عسکر راوباسي او د افغانستان او عراق نه هم په تدریجي توګه د امریکا عسکرو د راوستلو اراده څرګنده کړې ده. جمهور ډونالډ ټرمپ په خپل اوږده وینا کې ویل چې موږ اوس په خارج کې د بې انجامه جنګونو د دور د ختمولو تکل کړی دی. خبرونه د واشنگټن نه اوري. په 13 ورځو کې د لیبیا د پایتخت طرابلس نه 15 کیلومتره لري ډله ایز قبرونه کشف شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش دغه قبرونو د موندل کېدو له امله خپله خواشیني او حیرانتیا څرګنده کړې. د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د عفو د نړیوال سازمان یا امنسټ انټرنیشنل صحاوي مشر فیلپ نصیف وړاندیز کړی چې یا د ملګرو ملتونو خپل حیات د پلټنو لپاره هلته واستوي او یا د عفو نړیوال سازمان خپل مفتشان ولیږي. او دا هم یو تازه ریپورت. د رویټرز خبری اژانس د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول د عمومي مرکزونو یا CDC د یو تازه ریپورت په حواله باندې ریپورت ورکړی دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د شنبې تر ماښامه پورې د کورونا د کووبای ویروس 2,83,343 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د مړو شمېر هم 1,44,615 رسیدلې ده. خو اژانس وایي چې په دې شمیره کې د امریکا د ټولو ایالتونو د مړو مجموعي شمیر نه ده شامل ځکه چې له ځینو ایالتونو نه CDC ته په بشپړه توګه رپورټونه نه وو رسیدلي. تاسې زمونږ غږ د واشنگټن نه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ که سکال د نومبر په 6 د جمهوری ریاست انتخابات وبایلي او د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن یې وګټي نو دی به په آرامه فضا کې په سوله ییزه توګه قدرت هغه ته حواله کړي او له سپیلې ماڼۍ نه به وځي. په مطبوعاتي رپورټونو کې مخکې په دې اړه اندېښنه ښودل شوې وه ممکن چې ښاغلی ټرمپ له ماتې نه وروسته هم په اسانۍ باندې قدرت خوشي نه کړي. ټرمپ د جمعې په ورځ د فاکس نیوز تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکې کې وویل په انتخابات کې د ناکامۍ په صورت کې به د یقینا قدرت هغه ته حواله کوي. خو ټرمپ زیاته کړه چې د انتخاباتو بایلل به د امریکایانو لپاره ډیره بده خبره وي. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو په زیاتره غټو ښارونو کې چارواکو هغه بندیزونه نرم کړي چې سږکال په پسرلي کې د کورونا د کوویډ-19 وبایي ناروغۍ له خپرېدو وروسته په احتیاطي ډول لګول شوي. په عامو ځایونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او بیروبار د زیاتېدو په وجه د دغه موزي ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول د مرکزونو ملي ادارې یا CDC امریکایانو ته د خپل ژوند د خوندي ساتلو په خاطر باندې یو لړ توصیې کړي دي. د دغه ادارې عمومي امیر ډاکټر انټونی پاوشي ویلې دي چې دا یو ډېر خوفناک او خطرناک ویروس دی. په سرعت د ناروغ بدن تخریبوي او انسان له پښو نه غورځوي. له 2.5 میلیون نه زیات انسانان د نړۍ په 138 هیوادونو او خود مختارو سیمو کې په دغه ساري ناروغۍ اخته دي. په داسې حال کې چې په مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګن او د امریکا استخباراتي ادارو د روانو احتجاجونو په دوران کې د امریکایانو د څارنې لپاره له بې پیلوټا ډرون الوتکو نه استفاده کړې وه. د نیویارک ټایمز رسپانې پرون د شنبې په سهار رپورټ ورکړ. د پینټاګن عالي رتبه مامورانو د کانګرس د اساسو د مجلس استخباراتو د کمیټې رئیس جوزف کرنان ته په خپل استول شوي لیک کې ویلې دي چې په دې اړه ورته د ټرمپ د ادارې لخوا هدایت نه ورکړل شوي او نه دوی د امریکایانو په خلاف باندې جاسوسي کړې ده. دا واشنگتن دی. د سعودي عربستان د خبري اژانس SPA د رپورټ لمخې د عمان په سلطنت کې د کورونا د کوډنوس په بای ویروس باندې د اختشو ناروغانو شمیر 2200 ته رسیدلی دی او تر اوسه پورې 99 ناروغان مړه شوي دي. په ناروغانو کې 501 خارجي اتباع دي. د پاکستان د کرکټ د لوبې پخوانی کپتان شاهد افریدی د کورونا د کوډنوس په وبایي ناروغۍ باندې اخته شوی. څلور کلن شاهد افریدی په ټویټر کې د شنبې په ورځ ولیکل چې د کورونا د کوډنوس وبایي ناروغۍ لابراتواري معاینه مثبت وه. د امریکا د خلای څېړنو ادارې یا ناسا تیر هفته د لسو کلونو ځنډ نه وروسته د فضایي تحقیقاتو په لړ کې فضا ته دوه کاهنه وردان واستول. خو په عین وخت کې د سمندر په تل کې د ساینسي تحقیقاتو لپاره یوې پخوانۍ امریکایي کاهنه وردې کیټي سالوان د جنوبي پاسفیک په سمندر کې د سمندر تل تحقیقات شوه. د خپلو تحقیقاتو په لړ کې ځینو کوچنیو حیواناتو چې ثابت جسم نه لري تصویرونه اخیستي دي چې د 5 منزله لوړ پوړي ودانۍ په اندازه باندې دنګې خونې جوړوي. دغه حیواناتو له تجربې نه به په آینده کې د انسانانو لپاره د ځمکې په مخ د کورونو د جوړولو لپاره استفاده وشي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه
در نوریدونکو، د سولې بین الافغانی مذاکراتو ته خوشبینی زیاته سوی ده. په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي چې ټولې خواوې د مذاکراتو پیل کولو ته نږدې سوي دي. نور جزئیات له رحیم ګل څاروان څخه واوري.
که څه هم یو لور ته له طالبانو سره د سولې ورستۍ هڅو خلک هله منکړي، خو بل لور ته هدفي وژنو بیا اندېښنې راپورته کړي دي. تیر ورځ په کابل ښار کې د شیرشاهی سوری د مسجد مولا امام ترور شو. دا په تیر لس ورځو کې دوهم دنیا عالم د چي ترور کیږي. یو شمیر دا هدف وژنې د سوری د هڅو د سپوتاش کولو په معنا غړي. په داس حال کې چې د بین الافغاني خبرو پیلولو ته هڅه او هیلې زیات نشوي او د مختلفو لورونو د اختر روسه د تاریخوالي د کم خبره کیږي، خو بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان د اختر روسه په تاریخوالي ګرموي او وایي چې طالبانو په تیرو دوه اونیو کې په 9 ولایتونو کې 219 ملکی وګړو ته مرګ جوړ لاړولې ده.
وسلواله طالبانو د روزې په سیر تر اختر روسه هم د افغان مسلمان قتل عام جاری وساتي. دوی یوازې په تیرو دوه اونیو کې د ټولو انساني، اسلامي او جګړیزو اصولو خلاف د هیواد په 9 ولایتونو کې 9 ولسی وګړي شهیدان او 150 نور زخمیان کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په خپلو وروستیو ټویټونو کې ویلي چې بین الافغاني مذاکراتو هدف ته له پخوا هر وخت نږدې دي او د سولې د تخریب کوونکو مخه باید ونیول شي. لاغه وروسته چې ولسمشر غنی وویل 2000 نور طالب زندانیان به خوشي کوي، طالبان وویل چې د دوحې د توافقنامې په اساس د 15000 بندیانو له خوشي کولو وروسته به په یوه اونۍ کې بین الافغاني مذاکراتو ته آماده شي. زلمی خلیزاد د طالبانو د دې سرګندونو چې بین الافغاني مذاکرات کې به برخه واخلي هرکلی کوي. خلیزاد د حکومت له لوري د 3000 بندیانو د خوشی کولو هرکلی هم کړی دی او ویلي دي چې د بندیانو د خلاصون په وړاندې خند باید لري شي. د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر وای ورستۍ حسي د خلکو هیلي راپورته کړی دي.
په ټوله کې دغه عملی اقدامات په خلکو کې بیرته هیله مندی رامنځته کړی ده. باور لرو چې ټول لوري د جنگ ټول لوري سولې ته ژمن پاتې شي څو د خلکو باور مندي لال وړ.
په همدې حال کې هدفي وژنو په تیره بیا د دیني عالمانو او د مسجدونو د امامانو وژنو لړۍ هم زور اخیستی. تیره ورځ د کابل د شیرشاه سوري د مسجد د خطیب ترور او تر هغه وړاندې د وزیر اکبر خان د مسجد د امام وژنې یو شمیر سیلون کې په دې اندېښمن کړي چې د هدفي وژنې به د سولې پر روانو خبرو تاثیر ولري. که څه هم طالبانو دا راده کړي او د سولې په مخ کې د سیسه بللې ده، خو سیاسي سیلون کې سید خالد سادات وایي د دیني عالمانو وژل استخباراتي لوبه ده.
زه فکر کوم چې د دینی عالمانو تر ټولو په اوسنیو وختونو کې دا د سولې مسلې لپاره لوی ګزار دی، خصوصا هغه علما چې اړوي د سولې اړوند خلکو زیاتینو روښانه کول شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا د سیډنیز مرکز ته په خبرو کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو کې یو شرط داوي چې د استعفا ورکړي وویل چې د ډاکټر نجیب الله اشتباه نه تکراروي. د ولسمشر غنی دغه خبرو په خبرګون کې د طالبانو د وخت لوی سارنوال مولوی جلال الدین شینواری وایي چې د موقت حکومت جوړیدل ضروری او حتمی خبره ده.
د موقت حکومت او د نوی اسلامي دولت جوړیدل یو ضروری او حتمی خبره ده.
تیرونی د سولې لارخه کابل ته پښتون کې وا په همدې اونۍ کې درې مهم سفرونه وشول. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا د افغانستان د پخلاین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او د قطر ځنګړی استازي کابل ته راغلیو. د دوی په دغه سفرونو کې اصلي هدف دا و چې د سولې حسي چټک شي او بین الافغاني مذاکرات ژر پیل شي.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو په تیرو دوو اونۍ کې نه اتیا ملکان وژلي او یو سل پنځوس نور یې ټپیان کړي دي. طالبان دغه رپورټ ردوي او هغه پروپاګند کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون بیا د جګړې له دواړو طرفونو د اوربان غوښتنه کوي. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا جاغ د خبريالي لیمینیازي رپورټ واوري.
د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د تاریخوالي په زیاتېدو اندېښنه خود لې ویلې دي چې یوازې په تیرو دوه اونیو کې نه هاتیا ملکی وګړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوی دي. د ملي امنیت شورا وایند جاوید فیصل د شنبه په ورځ خبريالانو ته ویلي چې په دغه بریدونو کې یو سل پنځوس نور ملکی افغانان ټپیان شوي هم دي. د ملي امنیت شورا د وایند د عالمخه ملکیانو ته دا شمیر تلفات د سړک د غاړې د ماينونو په چاودونو او د طالبانو په مخامخ جګړو کې پیښ شوې دي.
وسوالو طالبانو د روزي په سیل تر اختر وروسته هم د افغان مسلمان قتل عام جاری وساتل. دوی یوازې په تیرو دوه اونیو کې د ټولو انساني اسلامي او جګړیزو اصولو خلاف د هیواد په 19 ولایتونو کې نه هتیا ولسی وګړي شهیدان او یو سل پنځوس نور زخمیان کړي دي.
طالبانو د ملکی تلفاتو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د راپور رد کړی او هغه پروپاګند بللی دی. په افغانستان کې د خکېلو غاړو ترمنځ په نښتو کې اکثره ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اوړي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د جګړې دواړه لوري باید اوربند وکړي. د یاد کمیسیون د اماریکو مشر زبیولا فرحان په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
لبد مرغ په افغانستان جګړه کې ملکی او غیر نظامی کسان قربانی دي. نو په همدې اساس موږ له ټول خلکو غواړو چې باید آتش بس وکړي او نور تاوتریخوالی او جګړه چې غیر نظامی او ملکی کسان اصلي قربانیان دي نه باید دامه ورکړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما د 2000 میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په راپور کې د ملکی تلفاتو د 55% مسولیت پر طالبانو اچول شوی او د 20% مسولیت د افغان حکومت پر پلاوی ځواکونو اچول شوی دی. د بشري حقوقو یو فعال عزیز تاسو امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان کې هیڅ لوري د جګړې قوانین په پام کې نه نیسي.
متاسفانه چې د جګړې لوري هیڅ د قوانینو درناوی نه کی. اصلا دوی ته د جګړې قوانین د په جګړه کې اسلامي قوانین یا همدارنګه هغه ارزښتونه چې په دې ټولنه کې لرو هغه اصلا ورته مطرح نه. نو د خپلو کمزورتیاو ښودلو په خاطر باندې همیشه ټولې ډلې یا ټول هغه اړخونه چې هغه په جګړه کې داخل دي ملکی خلک شهیدانوي او هغوی ځوروي.
د ملي امنیت شورا د ملکی تلفاتو په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د شیرشاهی سوري په جومات کې د ماین د چودنې له امله د دغه جومات امام او خطیب مولوی عزیز الله مفلح د درې نورو لمونځ کوونکو سره ووژل شو او نه تنه نور ټپیان شول. تر اوسه دغه برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت او طالبانو د شیرشاهی سوري پر جومات برید په سختو ټکو غندلی دی.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ د خبرونه اوري. دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د کورونا وایروس دوبا پر مهال د کارګرو ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبرداري ورکوي او وایي افغان حکومت باید د کورونا دوبا په مهال له کورنۍ څخه ملاتړ وکړي ترڅو ماشومان یې کار کولو ته اړ نه سي. د دغه ادارې د معلوماتو په اساس اوس مهال څه باندې 8 میلیونه افغان ماشومان بیرنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په مکرې په دې اړه دا ممتاز بهیر راپورته.
نه کلان ابو زر د کابل خار په کوسو کې آیس کریم پلوري ترسو د خپل کورنۍ د اړتیاو د پوره کولو لپاره پیسې وګټي. دی وایي سره لدې چې په کورونا وایرس دښته کېدو ویره ورسره ده خو ل خپل کشر ورور سره اړ دی چې کار وکړي.
پلار مې مړ شوی دی، مور مشته، کور خرڅ یې زوی مې ورکوټی ورور دی. موږ آیس کریم کار کوو، کله سل پاچی، کله اتیا پاچی، کله ویا پاچی، کور کې ویب سودا راوړو، چینی غوړه پراو. کاکا نو غریبی ده څو کومس نو غریبی نه کاکا اوس به مکتب ویلی، سبق هم ویلی، اوس غریبی ده اوس نه وی.
حال بوت رنگ میکردم او ساجق مې فرشم بوت رنگی هم.
شپکلنا زینب بل هغه ماشومه ده چې ژولې په خپل کوچنی او لاسونو کې نیولې دي او د پلورلو لپاره هر هغه کس ته وړاندې کوي چې له دې لارې تیریږي. د زینب په وینا له دې مخکې د خلکو بوټان رنگول خو اوس یې د بوټانو د رنگولو وسایل مشري خور سره دي او دواړه د کابل په واټونو کې د یوې مړې ډوډۍ موندلو پسې سرګردانه دي.
پلار مې ناروغ دی، کار نشي کولی او مور مې هم عملیات شوې ده. یو نیم سل 200 افغانۍ پیدا کوو او بیا ډوډۍ اخلو. په کورونا وایرس لاخته کېدو ډارېږم خو مور مې وایي لاړه شه کار وکړه.
د کار نړیوال بنسټ او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په یو تازه تحقیقي راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس له امله بندیزونو د نړۍ په کچه د بیوزلۍ اندېښنې زیاتې کړې او دا مسله به د دې لامل شي چې بیوزله کورنۍ خپل ماشومان کار کولو ته اړ کړي. دغه بنسټونو اندېښنه ښودلې چې که دې مسلې ته پاملرنه ونه شي نو د نړۍ په کچه د کارګرو ماشومانو په شمیر کې به زیاتوالی راشي. په عین حال کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا پر مهال د کارګرو ماشومانو په شمیر کې د زیاتوالي خبرداري ورکوي او وایي افغان حکومت باید د کورونا د وبا پر مهال له کورنیو څخه ملاتړ وکړي ترڅو ماشومان یې کار کولو ته اړ نه شي. د دغه ادارې ویان د مریم اتایی امریکا غږ ته وویل
د راتلونکو کلونو لپاره او له کورونا وروسته که موږ د بېوزلو او اړمنو کورنیو لپاره یو سم پروګرام جوړ نه کړو او د افغانستان د ماشومانو لپاره یوه سمه برنامه ونه لرو چې په اساس یې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، په دې معنی به وي چې له 2 میلیونو ماشومانو څخه به دا شمېره میلیونونو ماشومانو ته لوړه شي چې بیا به د سړکونو په سر کار کوي او دوی بیا له مختلفو غوښونو لکه مخکې له وخت ودونو، جنسي زورونې او د غراست مختلفو مواردو کې له هغوی څخه ناوړه استفاده او د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د استخدام له غوښونو سره مخامخ شي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو په اساس اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه ماشومان له کوره بهر کار کوي. په افغانستان کې د سیف د چیلډرن ویان دي زیاته کړه چې د کورونا وایرس د وبا پر مهال څه باندې 8 میلیونه افغان ماشومان بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري او ټینګار وکړ چې د غشمیر ماشومان ته د رسیدګۍ لپاره له افغانستان سره څه باندې 1 میلیارډ ډالر مرستو ته اړتیا ده.
درنوریدونکو، د امریکا د نیویارک په ایالت کې چارواکو د پولیسو په مقرراتو کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. اوس په دغه ایالت کې پولیس واک نه لري چې مشکوک کسان یا مجرمین لغاړې ونیسي.
د امریکا د ایوا په پوهنتون کې د تاریخ استاده ایشلی هاورد وایي د خلکو مشروع غوښتنې باید ومنل سي، ځکه چې له ډېرې مودې راپه دیخوا د پولیسو له ناوړه چلند څخه جدي شکایت سته. د امریکا ژغ همکاري برېښنا عمرخیلي د میرمن ایشلی هاورد سره مرکه کړې چې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوه.
ګرانه ده چې ووایم په رښتیا څه شی لامل شوي چې دا ډول د تاوتریخوالي ډک لاریونونه منځته راځي. خو زه چې فکر کوم د جورج فلوید په اړوند څه پېښ شوي، هغه دا چې یو شمېر خلک اندېښمن دي او ویره لري چې په داسې وخت کې ژوند کوي چې کرونا وایرس په غیر متناسب ډول افریقا او اصله امریکانو باندې ناوړه اغېزه کړې ده. بل په ورته وخت کې د امریکانو په ژوند کې له سیاسي پلوه هم ډېر اختلافات شته. د جورج فلوید مرګ د امریکا یوه کورنۍ پیښه وه، ولې په نړیواله کچه دنیا یې وخوځوله او خلکو په نړۍ کې د افریقای اصل امریکایانو سره د پیوستون په ښودلو لاریونونه وکړل. زه فکر کوم تر یو حده پورې دا درک شته چې په امریکا کې د تور پوستانو ژوند په ځانګړي ډول له زیانونو او توپیرونو ډک دی. زه فکر کوم چې ډیر خلک مظاهرو ته د خپلو پولیسو د کړنو په اړوند دی او رفرندوم په سترګه ګوري او په هغه لارو چارو فکر کوي چې د دوی په خپلو ټولنو کې پولیسو اقلیتونو په نښه کړی دي، او له دې امله زه فکر کوم چې دا دواړه د افریقای اصل امریکایانو سره د پیوستون او په نورو غربي هیوادونو کې هم د پیښو په اړه د خبرګون لامل دي. د فلوید د مارک له کبله په سیستم کې دننه د کلکو بدلونونو غوښتنه شوې ده. د ریښتونی بدلون لپاره باید په دقیقه توګه کوم ګامونه پورته شي. زه فکر کوم چې لومړی لوی ګام چې باید واخیستل شي د پولیسو د تمویل بندول دي او پر ځای دا پیسې د ټولنې سازمانونو ته ورکړل شي. زما په اند یو واقعي اسانه حل به دا وي چې د خوانځیو افسران یا د پولیسو افسران د خوانځیو څخه لري شي او پر ځای د ټولنیزو چارو کارکونکي او رواني روغتیا پالان وګمار شي. زما په اند بل ګام هغو خلکو ته غوږ نیول دي چې د خلکو سره کارونه تنظیموي او خلکو ته غوږ نیسي، او وروستی شی هغو استازو ته رای ورکول دي چې لازمی نه ده چې رنگ او نژاد تاسو غوندي وي، خو تاسو په څیر ارزښتونه او نظریه ولري. دا ډول خلک واقعا مترقي خلک دي چې کولای شي ستر فکر وکړي او پر مخ ولاړ شي. موږ د جورج فلوید د قضیې په څیر پیښې چې د پولیسو په توقیف کې مړه شوي نورو غربي دموکراسیو کې نه ګورو. امریکا له نورو غربي دموکراسیو څه توپیر لري؟ اولې د مثال په توګه د کاناډا، جرمني او برېټانیا په پرتله موږ تل په امریکا کې د نژاد په اساس تاوتریخوالی ګورو. زه فکر کوم دا مهمه ده چې یادونه وشي چې امریکا بدبختانه د پولیسو په توقیف کې د خلکو په مړه کېدو کې اول نمبر دی. نور ملتونه، نور غربي هیوادونه هم دي چې نه یوازې چې د پولیسو په توقیف کې خلک وژلي، بلکې د خلکو د وژلو له امله سخت پاتنونه هم کړی دي. په 2011 کې په فرانسې کې او بیا په لندن کې د مارک د گیګان وژلې مثالونه دي چې د پاتون سبب شول. خو امریکا په دې کې ځکه مخکخه ده چې موږ د نژادي تبعیض کړکیچ او توکمیز تاوتریخوالی اوږد تاریخ لرو. څه فکر کوئ دا رواني مظاهرې به کله پایته ورسیږي؟ د دغه مظاهرو په لنډ او اوږد مهال کې څه اغیزې به وي؟ دا اټکل سخت دی چې لارینونه به کله پایته ورسیږي. د دې تاریخ پوهې په توګه مونږ کولای شو د 1918 او نن ورځې ترمنځ ځینې د ورته والی خبرې وکړو، خو واقعا څه چې ګورو د مظاهرو بالکل یوه نوې بڼه ده. خلک یو بل ته په سړک باندې په راټولېدو انرژي ورکوي او یو بل هڅوي چې د څه لپاره چې غواړي مبارزه وکړي. پلن مهاله او مهاله کې بیا ګرانه ده چې ووایم چې راتلونکي به څه ډول وي، ځکه چې هر څه ډېر بدل دي. د پولیسو د تمویل د کمولو او حتی د دغه ځواک د ختمولو غوښتنه کیږي. آیا دا جدي غوښتنې دي؟ کله کښ مېر خلک دا غواړي؟ کچېرې د پولیسو ځواک له منځه ولاړ شي، دا تشه به څنګه ډکېږي او کومه امنیتي څنګه به ځای نیسي؟
زما پاند د خلکو واقع غوښتنې دي او مونږ د مناسو د پایلات کې ګورو چې دلته درې لوی بنسټونه یعنی د مناسو د پوهنتون، مناپلس د ښار د عامه ښوونځي سیستم او البته د مناپلس ښاروالۍ د اړیکو په کموالي یا هلته د پولیسو د ځواک د له منځه وړلو هڅې کوي. کله چې په 1940 کلونو کې د پولیسو او د زندانیانو په اړه فکر وکړو، په امریکا کې د پولیسو د ځواک د له منځه وړلو لیوالتیا له هغه وخت شروع شوې ده چې اوږد تاریخ لري، نو دا امکان لري.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې یو.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
هر څوک د خبرونو او معلوماتو لپاره یو معتبر سرچینه ته اړتیا لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبر او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 خارونو کې اف ام 100.5.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. په امریکا کې د یو تور پوستي امریکایي جورج فلوید لوجل کې دوه ورسته د خلکو د اعتراض په وړاندې د امریکا د پوز د کرونو په حق له د خلکو سره یو لړ پښتني پیدا سوی دی. یو شمیر په خوانی پوزي چارواکي له سیاسي مسایلو څخه د پوز په لریوالي ټینګار کوي. نور تفصیل د امریکا جغ د همکار سمیولا جلال زپر پورت کې ووري.
د مې په 15 نیټه په امریکا کې د جورج فلوید له وجل کې دور او وروسته وسم د امریکا په یو شمېر سیمو کې مظاهره روان دي، اما تو د عمده بحث له مظاهره کوونکو او مدني حرکتونو سره د پولیسو د چلند په اړه دی. یو شمېر په دې اړه اندېښنه لري چې پولیس باید د مظاهره کوونکو په وړاندې له زور څخه استفاده ونه کړي. په تازه مورید کې یو امریکایي قاضي په سیاتل ایالت کې په موقتی ډول د مظاهره کوونکو په وړاندې د اوخې بهاونکي غاز او د مرچو د سپرې د کارولو د منکیدو امر کړی دی.
د واشنگتن په لافټ څلور لارې کې د سولې ایزو مظاهره کوونکو په وړاندې د فدرال د قانون د تطبیق کوونکو لخوا د زور کارول چې د امریکا د پاوز د ملي ګارد ناتره هم سره وو، په دې هیواد کې د مدني فعالیتونو پر مهال د پاوز د ونډې په اړه بحثونه راپورته کړي دي.
And it created an image
دا سه یو تصویر را منځته کړی چې زه فکر کوم پر پوز د اعتماد کمی دوه مفکوره بیا تازه کړی ده.
د امریکا د مرکزی قومندانۍ په خوانی قومندان جنرال جوزف ووټل چې اوس مهال د پنسلوینیا په هانتون د اجرایی بورډ غړی دی، امریکا غږ ته وویل چې له کورنۍ سیاسي مسایلو څخه لري پاتې کېدل د پوز یو مهم اصل دی. څو جګړو افسرانو ولسمشر لخوا خارونو ته د پوځیانو د استولو د خبرداري په اړه څرګندونه کړي. هغه اقدام چې یوازې په ډیرو مهمو حالاتو کې کیږي. اسپر او جکپور امریکایي پوځي چارواکو لافټ څلولاري ته د جمهور رئیس ملتیا وکړه، چیرې چې ولسمشر د مظاهرو له امله د ویزیانمن شوي کلیسا سره عکس واخیست. د پنټاګان چارواکي ټینګار کوي نه لوی درستیز مارک میلی او نه هم دفاع وزیر مارک اسپر د ولسمشر په پلان پوهېدل. دوی یوازې له دې سره موافقه کړې و چې د ملي ګارد لغړو څخه د هغوی د کارونو په اړه مننه وکړي. اسپر وویل د ځواک د کارولو په اړه په خپل نظر پښیمانه شوی او میلی د پنځشنبه په ورځ مظاهرو سیمې ته له ولسمشر سره تاک داسې یو تیروتنه وبلله چې ورڅخه عبرت واخیست.
زه باید هلته نه وایي پاغه سیمه کې زما حضور او رامنځته شوې فضا داسې یو احساس رامنځته کړی چې پوز په کورنیو سیاستونو کې دخیل دی.
د پاوز غیر سیاسي ماهیت تر یو دود لوړ دی. د هغه څه دي چې د قسم اخیستلو پر مهال د پاوز د هر غړي لخوا تعهد کیږي.
هغوی د دې لپاره قسم کوي چې له ولسمشر څخه دفاع او ملاتړ وکړي. ولسمشر که جمهوریت وختون کوي یا دیموکرات، هغوی قسم کوي چې د اساسي قانون ملاتړ او دفاع وکړي.
په خوانی چارواکو اندېښنه څرګنده کړي چې ولسمشر ډیری وختونه د غټې کې پام نه کوي او یا هم هیروي.
The president has been
ولسمشر د حکومت د مالکیت د درلودلو یو ډول احساس پیدا کړی دی. هغه وایي چې دا زما پوز دی یا هم زما جنرالان او یا زما قاضیان، بنان دا یو ډول د کنټرول شکل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنو ته له 15 میاشتو کمه موده پاتې ده، یو شمېر اندېښنه لري چې د کورنۍ مسایلو په اړه به د پوز د رول په اړه اوسني بحثونه ورستي نه وي.
هغه مظاهره چې د جورج فلوید له وجل کېدو وروسته پیل شوې دي. مظاهره کوونکي د عدالت غوښتنه کوي. په تازه اقدام کې پرون جمعه د نیویارک والی هم د پولیسو د اصلاحاتو قانون لاسلیک کړ.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.